بالکل، هغه آواز وویل، ډیر ښه، سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه. انتونی لیک ولیکه او یو بلی بیزو ته یې ورکړ. دا بیزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. په دې ډول هره شپه هغه آواز له انتونی پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او که نه، او بیا به یې پلار ته د لیک لیکلو ورته ویل، او هره ورځ به یوه بیزوګي د انتونی لیک استوه. میاشت تیره شوه، هره ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د پاچا وطن ته ډېرې بیزوګانې ورغلې. په ونو، بامونو او واټونو هر چېرته بیزوګانې لیدل کېدلې. که به چم یارانو د بوټونو په پوندو چوټک وهه، په اوږو به یې بیزوګان ناست وو. که به جراحانو جراحي کوله، بیزوګان به ورته ګرځېدل. کله به یې د جراحي په چاقو غوټه وکړه، او کله به یې د زخم د ګنډلو تار ته لاس واچوه. که به میرمنې بهر راووتې، بیزوګانو به یې چتریو ته ور ټوپ کړل. لنډه ده چې له پاچا لار ورکه وه چې له دغو بیزوګانو سره به څه کوي. وروسته له یوې میاشتې بالاخره د تورو شپو آواز وویل، سبا به زه او ته ستا د پلار کور ته روانېږو او واده به سره کوو. په سبا ګهیز چې انتونی له خپلې کوټې راښکته شو، د وره په خوله کې یوه ښکلې بګۍ ولیده چې د تا ولاړه ده. یو بیزوګۍ د ګاډیوان په ځای ناست و، متروکه یې خوځوله. دو خدمتګارو بیزوګانو هم په ښکلې بګۍ پورې ځانونه نښلولي وه، او د ښکلې بګۍ په منځ کې د مخملو په بالښتونو ناوې ناسته وه. هغې د شترمرغ د بڼکو خولۍ په سر وه. ستاسې په خیال ناوې به څوک وه؟ یوه بیزو وه. انتونی د هغې څنګ ته بېخاره کېناست او بګۍ روانه شوه. د پاچا ښار ته چې بګۍ ورسېده، نو خلک د ناشنا بګۍ د لیدو لپاره راټول شول. تاسې فکر وکړئ چې خلک به څومره حیران وه چې شهزاده یې له بیزو سره واده کړی دی. وروسته بیا ټولو خلکو پاچا ته پام شول چې د ماڼیو په پوړیو د زوی لیدلو ته راوتلی و. خلکو ګمان کاوه چې دا ننداره به د پاچا په تن کې وینه وچه کړي، خو پاچا کلک سړی و. په څیره کې تغییر رانغی، لکه د دود خلاف چې هیڅ کار نه وی شوی. پاچا صرف دومره وویل، زوی ته مې ویلي وه چې په خپله خوښه واده وکړه، اوس له خپله لوزه ناوړه. پاچا د خپلې بیزوګینګور د سوغات صندوقچې ته لاس ور اوږد کړ. کټ مټ د هغې بلینګور د مهرو لاک شوي صندوقچې غوندې وه. سبا ته به واده و، او فیصله دا شوې وه چې دواړه صندوقچې به د واده په ورځ پرانیستل کېږي. بیزوګۍ ناوې خپلې خونې ته وروستل شوه. هغې وغوښتل چې یو څه وخت یوازې پاتې شي. په سبا چې انتونی د خپلې نامزادۍ لیدو ته ورغی، بیزو یې ولیده چې هندارې ته ولاړه ده، ځان ته د واده په جامو کې ګوري. بیزو ورته وویل، رښتیا ووایه، زما څیره دې خوښیږي؟ او له دې خبرې سره سم یې انتونی ته مخ واړوه. انتونی په حیرانۍ سره ولیدل چې یوې ښکلې دنګې مسکۍ پیغلې ته ګوري. انتونی ګمان وکړ چې خوب ویني، سترګې ومګلې. خو ناوی ورته وویل، ته خوب نه وینې، زه هماغه ستا کوژدنه یم. او بیا دوی دواړو یو بل په غېږ کې ونیول. دغه وخت د ماڼۍ مخې ته ګڼ خلک ولاړ وو چې د شهزاده انتونی او بیزوګۍ ننداره وکړي. خو کله چې انتونی له ښکلې پیغلې سره لاس تر غاړه بهر راووت، ټول غلي شول او خولې یې له حیرانۍ جینګې پاتې شوې. د ناوې او زوم د هر کلي لپاره ګڼ بیزوګان سړکونو ته راوتلي وو. ځینې د ونو په څانګو ناست وو، ځینې د بامونو په څنډو یا د کړکیو پر ځایو. د زوم او ناوې په رارسېدو به هر بیزوګي د خوشحالۍ نڅا پیل کړه، خو له تاویدو سره سم به یې بڼه بدله شوه. یو شمېر یې په ښکلو سوهیلیو بدلېدلې چې د مخملو اوږده کمیسونه به یې اغوستي وه، او ځینې نور یې په تورزنو عسکرو. یو شمېر ملایان شول او ځینې بزګران، او دغه ټول چې به انسانان کېدل، د ناوې او زوم تر شا به روانېدل. هغه شی بره رسېدلې وه چې د دواړو ناویو مهر لک شوي صندوقچې خلاصې او سوغاتونه یې ښکاره شي. پاچا اول د جان د ښځې د سوغات صندوقچه پرانیستله. د صندوقچې په منځ کې یو کوچنی ژوندی مرغه و چې سم دستی والوت. دا بلا د چا هنر و چې مرغۍ یې په صندوق کې اچولی او تر اوسه ژوندی پاتې شوی. د مرغه په مخه کې یو اغوز و. د اغوز په منځ کې د سرو زرو یوه ګرده ټوټه وه. ورپسې بیا د انتونی د ښځې نمبر راغی. د هغې له صندوقچې هم یو ژوندی مرغه راووت چې په خوله کې یې سیمساره وه. عجبه ده چې سیمساره یې څنګه په مخکه کې نیوله، او د دې سیمسارې په خوله کې یو اغوز و. خو خبره په دې نه تمامېده. د اغوز په منځ کې یو ډېر نازک جالۍ داره وریښمین ټوکر و. د پاچا زړه منلی وه چې انتونی باید خپل وارث او ځایناسته اعلان کړي. د جان فکر وار په وار خرابېده، خو په همدې شیبه کې د انتونی ښځې د خبرو اجازه وغوښته. ویې ویل: اعلی حضرته، اجازه راکړئ ووایم چې انتونی د خپل پلار تاج و تخت ته اړتیا نه لري، ځکه دی له همدا اوسه د هغه ټاټوبي واکمن دی چې زه یې په جهیز کې د ته ورکوم. باید ووایم چې انتونی له ما سره د واده کولو په برکت هغه تلسم او جادو مات کړ چې په موږ یې اثر کړی او بیزوګانې رانه جوړ کړي وو.
د ځوان لیکوال حکمت الله نورزی په دې وروستو کې دوه کتابونه چاپ سوي دي چې یو یې د ادبي ټوټو ټولګه ده او بل یې د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر نومیږي. د همدې کتابونو په باره کې مې له ښاغلي نورزی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست. ستړي مسی. تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم. چې یوې د هیلو جنازې دي، دا فکر کومه چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړئ چې تفاوت به یې څه وي له سپین شعر سره، او څنګه مو له دې سره علاقه پیدا شوه؟
د سپین شعر او ادبي ټوټې ترمنځ توپیر څه دی؟ سپین شعر او ادبي ټوټه ډیره ورته والی لري، خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبي ټوټه کې ادبي ټوټه د ساده نثر په ډول لیکل کیږي، ولی سپین شعر ډیر دغه نه دی. یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات یا ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبي ټوټه د ډیر ورته والی لنډ کیسو ته لري. دا لنډ کیسو ته او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیاتو سره به کچو، او ډیره مینه مې درس اور سره درلودله. نو ځکه مې د کله کله شعر هم لیکي او نثر مې هم لیکي، چې اوس مې هم په دې وروستیو کې مې دغه د هیلو جنازې کتاب چاپ سو، او لنډ لنډ هغه څه چې زما پر ذهن راګرځېدله او هغه څه چې زما په زړه کې و هغه مې په وړو وړو جملو او په لنډو لنډو جملو کې راوړله.
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لنډ ادبي ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان دی د اوشکو غبار. ما در ته اوشکې پننوات وکړې، خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دي، هېر کړي مې نه دي چې ستا سره مې وروستۍ مخه ښه کوله، خو سترګې مې د اوشکو په غبار کې دومره بې نوره سوي وې چې ستا د سپوږمکۍ څېرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورزای صاحب، یو بل شی هم راته ووایاست، دا څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې، او پخوا مو دا چا لوستې دي؟
ما پخوا ډېر لنډې کیسې لوستلې، او ادبی ټوټې مې نه دی لوستلې، لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې، او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسې و ناولونه و د هغه کتابونه مې ډېر لوستل، او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څنګه کې یعنی د لیکوالۍ په برخه کې د هغه شاګرد هم یم.
او مهرباني څوک لیکي اوس ډېری
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځای پورې یعنی ما کتلې دي ډېر ځوانان د دغه لیکي چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ شوی دي، او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان رانسي خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړې ده، او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم د غلندو کیسو ته مخه کړې ده، یو لاندې یو ډېر شر لیکل کیږي په دا خاطر باندې فکر کوم.
نورځي صاحب په دې ورستو کې علاوه لدینه چې ادبي ټوټې لیکل کیږي لندکی کیسې هم لیکل کیږي، د دې فرق په لندکی کیسې سره بیا څنګه کو؟
لندکی کیسې تر دې هم لندې وي، او توپیر دا دی چې هغه د سي هغه پیغام چې لیکوال رسي په ډیر یو جمله او ډیر لنډ دغه کې رسي، نو دا به یو څه تر لنډکی کیسو یو څه غاټي او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي.
فکر نه کوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر د ادبي ټوټې او د لنډکیو کیسو د دې ډیر فرق واځي نه دا یعنی دا اوس تاسو ادبي ټوټه ول وستله ډیر فرق لسپین شعر سره نه کی، فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي، او هغه څوک چې همدای تخصص ده هغه باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي، او دا باید واځي کی چې فرزند د سپین شعر اومده خصوصیت څه دي، د ادبي ټوټه اومده خصوصیت څه دي.
ستاسو خبره تر ډیره حد پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې ورستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي چې سپین شعر دی او لنډکی کیسې دی او ادبي ټوټې دی، خو باید وایم چې زموږ استادان چې په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې هغه باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي، همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډیر ورته والی سره ولري چې هغه هم د استادانو څخه همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ ستاسو د خلکو په اصطلاح یو کمیسې ترموش اضافه زو کړی او څه مطالعه ترموش ډیر لري، او سازان مې هغه دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کی یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټور وي، او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړي.
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي؟
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر دی، په دې کتاب کې مو هدف څه و چې صرف همدا معرفي کول چې دونی رسنۍ په تیرو د ارلس کلو کې موجود وي، او کومو بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر چې د ارلس واتیات خطر د ارلس درنوي پوري ما انتخاب کړیو، د دې څخه زما وزنې هدف دا و یو خو باید دغه کلچر د بینوي یو سوچ د کلچ مونوګراف ټاکل کیږي، نو یوازې ورته د مونوګراف په سرګه کتل کیږي، باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوې شی راواخلي، یو نوې شی انتخاب کړي، او بل دا هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښایم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښ سوي دي او ډیر کله د جنگونو شکار سوي دي، د ډیرو ناخوالو شکار سوي دي، په هغه کې هم مطبوعاتي خلکستا مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله، خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و یعنی په دې کې ما ډېر مطبوعات را اخیستي دي، یعنی ټول مطبوعات مې چاپي وو، راډیو وو، تصویري را اخیستي دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډېر کم، یعنی د ګوتو په شمار څلور پنځه به لا تر اوسه خپرونې ولري او نورې بندې سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه مې را اخیستي دي چې دوی په کومه مخه هدف مې هدف یې څه و، مخه یې څه و، چې دوی اونیز یا ورځپاڼې راواخیستلې، شروع یې کړلې، خو بیرته داسې د لنډې مودې په تېرېدو سره بیرته وځنډول سولې. او دا مې د دې د پاره هم دغه کړی دی چې دا زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې که چیرې موږ یو ورځپاڼه یا اونیزه جوړو، د دې پر ځای چې لس جوړو، پنځلس جوړو، دوې جوړې کړو او قوي جوړې کړو.
مهرباني په دې کې په مجموع کې په دې تیرو دیارلسو کلونو کې څومره رسنۍ وې په کندهار کې؟
تصویری دوی دانی وی او رادیو تقریبا دولس دیارلس رادیو راځي او تقریبا د شل پنځه ویشت شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښې شته، مثلا اونیزې شته، ورځپاڼې شته، جریدې شته او داسې نور
چاپی. څومره به فعاله یې اوسن؟
یو ورځپاڼه وه چې په هغه وخت کې فعالیت کوي او یو دوه ونیزو، فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي، چې یو د خپله پانتون وه، محلنۍ وه، هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یو ورځپاڼه وه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو څو ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالي ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ شوي. عمده عوامل د تاسو په خیال څه وو چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دوه نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړله، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف د پاره رغول سوي وي، که ورځپاڼې وي، که مجلې وي، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې شته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوی ده. یعنی که چیرې هدف مشخص وای، هدف معلوم وای او دوی خپرونې پیل کړي وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا سوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب ته راټول کړل، یعنی ډېر ستونزې دا وې چې دوی هدف معلوم نه وو، د نامعلومه هدف د پاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو رادیوګانې فعال دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیون دي په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرونې کوي، بیلابیل مطالب خبروي. یعنی دغه دوه تلویزیون دي، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل مجلې ته د بارکوال میاخیل او شیر د کلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
ګلخنده د شپږ ورونو یوه خور ده او یوازې خدمتګار د خپل کور ده. ستړیا نه پیژني، ناسته پرې حرامه، تل چوپړ لره تیار ده هر ورور ده. پلار ته هم په یوه ژغ ور حاضریږي، پرې هوسایې د عمرو ستومانه مور ده. خوبونو که همیشه گل خنداوی، بس کارونه او کارونه وی او داوی. پا غوژو دخپل ورونو چیغی آوری، پا غوصا ورته پا نا کری تا داوی. نه ورس لکه د جمی مازی گروی، نه شپا لوی اوجده لکه یل داوی. خندا په داسې باغ کې خندا وکړه چې هر چا ورته اغزنه مسکا وکړه. نبسر لیو لورینه پری بیا وکړه لپردی باده مخ په پلو پټ کړ رناگانو ترې پخپله حیا وکړه ارمانونه یې نستا نه پرې پوهیږي نه یې زړه پر څه دردیږي خوشحالیږي مینځه تل د بادارانو مزدوري کړې زولنې یې ژمی دوبی پښو ته لویږي د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي د دې شپږو ورونو کور ورته زندان سي د پلار مینه سي دوزخ ورته تودیږي چې د شپږو ورونو ناوې ورته راغلې خوشحالۍ سولې خنداوې ورته راغلې ورونو پلار او مور ته شرم ګل خندا سوه د ولور په نوم بلاوې ورته راغلې مینځه خرڅه سوه خو چا ژړا ونه کړه نه ډولونه و نه وراوې ورته راغلې شما سوا نه پیغله نه میرمن سوا نه ماشوم سوا نه پیغله نه میرمن سوا سرګرده ان شپه او ورځ لکه میچن سوا نه یې وکړل کورکی او نه یې لوبې نه واده سوله نه ناوې سوه نه بند سوه تل یې وګنډل پرې زړونه او نیتونه لی وګندل پریز رونه او نیتونه د ژوندون د پاک سپیڅلی سپرنسیستنس وا په خوبونو کې همیشه ګل خنداوي بس کارونه وی او داوي نه ماشومه سوا نه پیغله نه میرمن سوا سرګردان شپه او ورځ لکه میچن سوا
وسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربیتی کمی بولی خو پخوا به چې د شپې لخوا چیرته ساس کیده او شپه به پخه سوه نو بیا به وار د داستان او چاربیتو و سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خوږ شکل او دود و خو اوسني سندرغاړي هغسې نه پالي ښاغلی باچا خان د چاربیتو په باره کې غږیږي او بیا له ساس سره چاربیتې راته وایي
چاربیت خو شاعر خو ملنګ جان استاد دی چې دا چاربیت ملنګ جان استاد جوړ کړی او چې خلکو باندې اورېدلې دي لکای پوستازو او د ما په یادک باندې نواب د ملنګ جان چاربیت وای جلال الدین وای او د مونږ والد صاحب هم ویلې دي خو هغه نه چاربیت چې ما د دون اورېدلې دي چې ویلې دي چې ما لیدلې دا خلکو ډېرې دا طرز به نو فکر کوم ویلې ملنګ جان استاد د چاربیت خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمار و زه داسې فکر کوم چې دا زاخل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي ډېر د ننګرهار خلک یې وایي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی خو په اول کې نشته که اول کې هر سور وایي هغه به وایي دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربیت لمبري بیل اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کېږي نورې سندرې به وایي بیا سړی خواهش کوي چې یو چاربیت ووایي هغه د ننګرهار خلک چې پوهیږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت مونږ ته وایي وروره
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com